سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس سلرو ساته سموخه کله ساته رادیو نوریدل شي دا سهار لښوګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسیوش او 25 مترو او د مخام لښوګو د سهار تر شپګو په منځني چپدل شپګ نویس مخه کوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا او پوخانی ولسمشر حمید کرزی د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د دنجونو ښوونځي او پانتونونه پرانیستل شي. دا مثلا نن ښاغلي کرزی په ایکس پاڼې پوخانی ټویټر خبره کړې ده. خو دا یې نه دي لیکلي چې دا لیده کاته کله ترسره شوي دي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د شپږم ټولګیو پورته دنجونو د ښوونځي او پانتونونه د پرانیستو غوښتنه کړې وه. د 2020 کال د اګست میاشتې راوروسته لیکل شوې طالبانو کابل نیولی دي. تشپګم ټولګي او رپورټ د نجونو مکتبونه یې بند کړی دي او د 2020 کال په دسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونو کو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند دی. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې پنخې کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ پنخه کوي او رس مخکې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونو بمبارۍ کړې وي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړ چې غچ به اخلي. د امریکا مرکزي حکومتدانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وویشت. د جنوري د 12 نیټې د بریټ پر مهال په 28 ځایونو کې تر شپږ ډېر اهداف پنخه شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورس خبرداری ورکړ چې پر حوثیانو به نورې حملې وشي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په توګه ورته کتل. د تایوان د مرکزي پوزیسون ګوند کاندید هو یو ای خپله ماتې ومنله. د لی چینګ تی ډیموکراتیک مترقي ګوند چې د چین د اداره دوي چې تایوان د چین د خاورې یوه برخه ده د دریم ځل لپاره دی چې د تایوان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ خغلی لیتا د خطرناک بیلتون پالی په سترګو ګوري او له هغه سره د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د تورخم دروازه یو ځل بیا د افغان موټر چلوونکو البته د بارونکو موټر چلوونکو پر مخ تړل شوی دی.
د افغانستان سره نه حکم غاړي راځي دوی نه ویزه نه غواړي صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو نه حکم ایکسپورت غاړي درمي ای افغانستان حکومت بند کړي.
خو افغان موټر چلوونکو بیا دا کوي چې پاکستان له دوی ویزه او پاسپورت دواړه غواړي. ل دې سره جوخته په کابل کې بعد هغه اوسیدونکو اندېخنې هم در سره شریکو کوچ وای اوس په کابل کې امنیت نشته او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې ملي اتڼ اوس څومره ځوانان په افغانستان کې کوي. د هغه موسیقي د چې کلونو کلونو رئیسې په افغانستان کې ژوندۍ پاتل شوې ده. خو خلکو شکایت کوي چې د طالبانو پر اتاک سره دوی د موسیقي غوولو ته نه پریښودل کیږي. د دې کسانو اندېښنې به هم وړاندې د سره پراپور کې شریکې کړو. نور مطالب هم شتملتیا مغواړه.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د وقاب په کار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. پیل به د افغانستان په مسایلو باندې وکړو. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر خبري اژانس ورکړې دي او ویلي دي چې موټر چلوونکو ته چې بارولونکي موټر چلوي دوی ته اجازه نه ورکړل شوې چې د هغوی چې پاسپورټونه نه درلودل له تورخم څخه تیر شي. طالبانو هم ورته عمل کړی دی. ویلي دي چې له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د بارودونکو موټرو د تګ راتګ په مخ تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتل یاد کړي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یادې ستونزې له امله له نن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د ده په خبره د ویزې درلودل مهم نه دي.
بېګا د لسو بجو نه او تر نن اوسه پورې یو بجه پاکستان ټیم نو دروازه بنده د افغانستان سایډ نه چې کوم گاڑی راځي دوی نه ویزه نه غواړي، صرف پاسپورٹ غواړي چې پاسپورٹ ایکسپائر نه وي. ا پاسپورٹ غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو چې کوم ایکسپورٹ گاڑی درمي آیا افغانستان حکومت بند کړي نو اوس مهال دروازه بند ده.
د تازه میوې یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کې دوه اندېښمن دي او وایي که ژر تر ژره خلاص نه شي په موټرو کې بار تازه میوې به خراب شي. حاجی امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوې بار دوه موټرې ولاړې دي ازادي راډیو ته ویل
زموږ خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چور بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی. هم یو خو مسؤول د ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده دا میوی بانی او بیا چې دلته ایثار شي او دی خوړی شي نو تابان چې رو دا مسئول بیا خپل برداشت نشي کولای دا کرایګانی برداشت نشي کولای.
نو موړی وای د پاکستان له لوري د بارودونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورت شرط ایښودل ځکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخته چاره ده. بل افغان سوداګر حجی عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدن سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
تجاران ټکر ټکر دروسه پر رقم زړه مالونه چې بل کړی په کراچي باندې دروسه ولاړ از موږ د تجارت په کاسته ضربه ورکې سیاست په تجارت ګړي.
دا چې یاد لار به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړی دي و مغختل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې اخیستلو موده پای ته رسیدلې خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس لاره بنده ده متاسفانه امخته او دې مخته ډېرې موټرې ولاړې دي او زموږ تجارت یې د ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړی. زما هیله دا ده چې باید یو میاشت دوه میاشتې نور هم وخت ورکړل شي چې تر څو دغه مسله موږ حل کړو په تخنیکي لحاظ او که داسې ادامه ورکړل شي دواړو طرفو ته ډېر نقص رسیږي.
د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د بار وړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزې د غوښتلو له امله تړل کیږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته. ازادي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپل ته د لسګونو کورونو د ویش خبرو کړی دی. یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل ایکس پانل کې لیدل چې د څلور میاشتو څخه په کمه وده کې د خرګوټۍ بشپړ کړی او خلکو ته یې سپارلی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیز کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 3 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزي د جنوري په 12 په خپل ایکس پانل لیکلي معیاري ښارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکس پانل لیکلي چې د 260 کورونو لرونکی د ښارګوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته وسپارل شوی دی. د یاد کلي اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي خو دوی وایي چې یوازې 110 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 50 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکی عیسا ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 50 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي.
د 110 کورونو کلي موږ ته وسپارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
د یاد کلي یو بل اوسیدونکی شیر احمد هم ورته خبره کوي.
50 کورونه یې موږ ته نه دي راکړي. له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه سرپناوي چې زموږ لپاره جوړې شوي دي موږ ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي و په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زنجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام علی ازادي راډیو ته وویل
د 110 کورونو کلي موږ ته وسپارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
په سیاب کلي کې مو د 50 کورونو د نوي شلو یې دا پاړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تېر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10 او 15 وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 43 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناو د ویش خبر ورکړل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو په کابل ښار کې د نامنۍ وروستۍ پیښو چې له امله یې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل واوښته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پای وروستۍ فکر کوي چې په هیواد کې به امنیت ټینګ شي، خو د دوی په خبره چې وروستۍ پیښو دوی اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستیو پیښو ښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تېرې اونۍ د شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې د درې بېلابېلو چاودنو شاهده وه چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغو چاودنو وروسته یې رسنیو سره شریکې کړې، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 150 ډېر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو په راپورونو کې بیا په بېلابېلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څنګ د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د نامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشتي برچی د سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ولې وژل کیږي.
خانواده‌ها به شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. ان دوی خپلو لونو او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوو اونیو کې د نامنۍ پېښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو وځي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د نامنۍ پېښې پای ته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې په بېلابېلو پېښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې وه چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نیسي، خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګ ته روان ده. نو امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشویش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. پاندې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق ویلي کاته هم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوس مهال د دله قولا افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقوقو نقص، په خصوصي حریم تیري، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نه لرلو لامل زوريږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنې د ورستیو پیښو په خبرګون کې په خپل اکسپانه لیکلي لبد امرغه دا نامناسب وضعیت ورس تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو ور بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت ناوخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیسته. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اګست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مه په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلی چې د نامنې په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه رسمي خبرګون نه خوښولې.
یو شمېر نجونې چې د طالبانو د حکومت له لورې له زده کړو راګرځول شوي د رسنیو له لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرول ګټور بولي، خو وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نه شي نیولی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري لا هم له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په زده کړو بندیز په خپل ځای دی. له زده کړو محروم شوي یو شمېر نجونې د رسنیو له لارې د ښوونیز پروګرامونو خپرول ګټور بولي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بېلابېلو لاملونو له امله نشي کولی دغه خپرونې په دوامدار ډول تعقیب کړي، خو بیا یې هم له دې خپرونو ډېر څه زده کړي دي. د کابل ښار د یو ښوونځي د 10م ټولګي زده کوونکي چې له زده کړو منع شوي وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د زده کړو ځای نشي نیولی او باید د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
رسانه ها، رادیو ها، از طریق دریچه های تلویزیون، برنامه های آموزشی
در رسنیو په ځنګړي ډول د رادیوګانو او تلویزیونونو لاره د روزنیزو پروګرامونو خبرول د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو پاتې دي ډیر ګټور دي. که څه هم ښایي په دې خبرونو کې ټول هغه مسایل چې په ښوونځیو کې تدریسېږي راونه نغړل شي، خو بیا هم ګټور دي.
بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش هم چې د کابل د ښوونځي زده کوونکي د وایي د رسنیو له لارې د ښوونیزو پروګرامونو خپرول د دوی لپاره تشویقي بڼه لري تر څو دوی له زده کړو لرې نه شي.
برنامه هایی که در
هغه روزنیز خبرونه چې د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې خبريږي زده کړو په برخه کې ترې ټول ګټه اخلي. زه خپله هم د خبرونه اورم او ګټه ترې اخلم. د خبرونه ګټه ورې دي. موږ خپل درسي موضوعګانې له همدې خبرونه اخلو.
خو له دې ټولو سره سره له زده کړو محروم شوي نجونې وایي چې د رسنیو ښوونیزې خپرونې له ټولو مثبتو اړخونو سره په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو په شان اغېزمنې نه دي او باید ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د زده کړو ټولې دروازې پرانیستل شي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین هم ورته نظر لري. له ډلې فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه خپرونو هرکلی کوي، خو وایي چې د مخامخ زده کړو په نسبت یې اغېز کم دی.
درس اخیستل طبعا د حضوري تحصیل او تعلیم او په پرتله دغه فائدې کمی دي، اما د افغانستان په شرایطو په نظر نیولو سره متاسفانه د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي. نو دا هم یو وسیله ده، یعنې دا د رسنیو له لارې درس اخیستل او څه شی زده کول دا هم ښه ده. یعنې یو
د طالبانو حکومت له خوا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو د ښوونیزو پروګرامونو په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د نصاب له مخې یو شمېر خپرونې پیل کړې. د دې تر څنګ یو شمېر مؤسسو او اشخاصو آنلاین تعلیمي پروګرامونه یا کورني ښوونځي هم جوړ کړي دي. په دې پروګرامونو کې د نورو مضامینو تر څنګ د ښوونځي مضمونونه تدریس کېږي. هڅه مو وکړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه وپوښتو، خو نوموړي زمونګړي کې ځواب نه کړی. که څه هم د طالبان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د یو طرزالعمل له رامنځته کولو وروسته به د زده کړو محدودیت پای ته ورسوي، خو له دوه کلونو ډېره موده کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او له تېر یو کال راهیسې د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. البته دوی هغه لیسانسونه یا د موټر چلوونکو جواز چې دوی په افغانستان کې ترلاسه کړی په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. دوی وایي چې دغې ستونزې ورته غټ سرخوږی پیدا کړی. د چولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیوادونو کې د دوی لایسنس یا د موټرو چلولو جواز د اعتبار وړ نه دی. دوی وایي چې د خپلو ورځنیو کارونو د ترسره کولو لپاره موټر او د لیږد رالیږد وسیلو ته اړتیا لري، خو د موټرو چلولو جواز د ترلاسه کولو لپاره باید په کوربه هیوادونو کې د نظري او عملي زده کړو کورسونه له سره ووایي. د دوی په وینا په کوربه هیوادونو کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو پروسه ډیرو پیسو او وخت ته اړتیا لري. فرزانه چې اوس په کاناډا کې ژوند کوي وایي د دې د افغانستان د موټر چلولو جواز په کاناډا کې اعتبار نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د افغانی لایسنسونو یوازینی ګټه دا ده، د مثال په توګه تاسو کولی شئ دلته د جواز لپاره غوښتنه وکړئ او دوی به تاسو ته ډېر ژر لایسنس درکړي. کنه نو د افغانی جواز په درلودو سره تاسو دلته موټر نشئ چلولی او د افغانستان لایسنس نشئ کارولی.
په فرانسه کې یو افغان کډوال حبیب الله په کوربه هیواد فرانسه کې د شخصي موټرو د اهمیت او په دغه هیواد کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د خلکو لپاره یو سخت ستونزه ده کله چې کورنۍ ولري یا خپلوانو کره ځي یا له هغه بغیر کار ته ځي باید موټر ولري. هر څوک ورته اړتیا لري. دلته فرانسه کې د موټر چلولو جواز ترلاسه کول ډیر وخت نیسي، لږ تر لږه یو کال. په لږو پیسو لایسنس نشي ترلاسه کېدی، لږ تر لږه د 5000 څخه تر 6000 یورو مصرف پرې کیږي.
که څه هم په اکثرو هیوادونو کې له عامه ترانسپورت څخه د خلکو ګټه اخیستنه ډیره ده، خو عام باور دا دی چې د شخصي موټرو تګ راتګ لږ وخت نیسي او ډېرې اسانتیاوې لري. تر اوسه په بهر کې د افغانانو د کوربه هیوادونو لخوا د افغانستان د موټر چلولو د لایسنس د نه اعتبار د لامل په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو د هرات د ترافیکو ریاست د موټر چلولو د لایسنس پخوانی مسؤول سید ګلاب شاه وایي چې د افغانستان د موټر چلولو نړیوال جواز په څو ژبو دی او باید په ټولو هیوادونو کې د اعتبار وړ وي، خو زیاتوي چې د جعلي جوازونو په ګډون چې په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې جوړیږي له امله یې ځینو هیوادونو کې د اعتبار نړیوال موټر چلولو جوازونو اعتبار له لاسه ورکړی دی.
فکر مې کوم کې دالي اساس شاید اگر بعضی کشورونه یا بعضی جواز لسنس وي.
زه فکر کوم چې که د افغانستان د موټر چلولو جوازونه په ځینو هیوادونو کې د منلو وړ نه وي لامل یا دغه هیواد د خلکو او چارواکو نه بلدتیا ده، ورسره یا هم د جعلي جوازونو موضوع ده چې په ځینو ځایونو کې جوړ شوی.
ترتیب شده و جور شده و روان شده.
په ایران کې افغان اوسیدونکو غلام اصغر افغان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د افغاني نړیوال باروړونکو موټرو چلولو له جواز پرته د نورو موټرو جوازونه د اعتبار وړ نه دي. هغه په ایران کې د افغان موټر چلولو جواز د بې اعتبارۍ لامل داسې ښیي.
دلته یوازینی خبر دا ده چې کېدای شي دا په مختلفو لارو د پیسو یا واسطې له لارې اخیستل شوی وي یا جالی وي یا ښایي شخص د موټر چلولو وړتیا ونه لري.
هغه مسله چې په جرمني کې یو افغان کډوال یې هم وایي. د هرات اوسیدونکی احمد ادعا کوي چې څو کاله وړاندې د پیژندنې پر بنسټ د موټر چلولو جواز ترلاسه کړ.
څو کاله مخکې مې لایسنس ترلاسه کړ، زده کړې مې نه وې کړې، خو موټر مې درلود. آزاد کاروبار مې کولو. یو آشنا مې چې د ترافیکو په مدیریت کې و د موټر جواز یې راته واخیست.
موږ په افغانستان کې د موټر چلولو د لایسنس اخیستلو د شرایطو او په راپور کې د نورو یادو شویو موضوعاتو په اړه د د طالبانو حکومت د ترافیکو د عمومي رئیس د سکرتر نجات نواز په ګډون د دغه ریاست مسؤلین وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په بېلابېلو هېوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه کسان چې په تېرو دو کلونو کې له افغانستانه وتلي وایي چې په افغانستان کې ټولې تجربې او زده کړې صفر دي او باید د خپل مسلک او کار په ګډون د ژوند ټولې چارې د سره پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر موسیقی غږولو د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی په ځانګړو مراسمو له هغې ډلې ودونو کې اوس د طالبانو له ویرې د نورې موسیقي غږولو تر څنګ ملي اتڼ هم نشي کولی. د چیولي ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه، خو اوس یو شمیر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بنده نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نه شي.
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیر اونۍ د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یو چې د اتنچانو یو ډال راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
سره زمخ کې زم کوژدې په هوټل کې و، بدبختانه سیمه بندیز لامل مې اتنچان راونه هوټل چې اتن وکړي مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي. نور ما کوم ټین چې دی ملیتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړل.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتڼ سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتڼ ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی اسمت قانی بیا وایي چې پر موسیقي بندیز په ملي اتړ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتړ له موسیقي پرته نه کیږي.
په موسیقي باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د سبب ګرځي چې پاتن بندیز بندیز ولګوي، ځکه چې اتن په موسیقي باندې تنظیمي کې څو سپورې ډېر اکثر ځوانان چې اتن نشي کولای هغه ډول لري. کله چې
د یادونې ده چې په تیر حکومتونو په ځانګړي ډول په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال ملي اتڼ د خوښۍ له محفلونو پرته په یو شمیر ملي او فرهنګي غونډو کې هم د ځوانانو لخوا کېده او په پراخ ډول دود شوی و. د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو. د یاد پوهنتون د نڅا د څانګې مشر مایکل استنیچ هغه مهال رسنیو ته وویل چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه د څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړه.
د خبرونه دویمې نیمایي ته را ورسېدو. په دې برخه کې درته نیم